سلامونه ستړي مشه یې سهار مو بخیر تاسو سموخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستن شو افغانانو ژوند لکړاوونه ډکړی دی. د ادارې پرون شنبه د جنوري 23مه پر خپل اکسپانی دی ویډیو په خبرولو سره ل پاکستان او ایران د هغو راستن شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې ترخی مولاند ژوند کوي. د دې ادارې پټوکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستانه په روسي او څومیاشتو کې په زرهاو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړی شوې دي. UNHCR په داسې حال کې د راستن شو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تیر څلور ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوې دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا شپېتو کسانو مړینه او د سلو ډیرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. روستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولي دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 23مه راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په د هیواد کې رچوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور لمخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونو غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رچوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز منټ تیرونی کابل ته سفر درلود. د هغه پټوکو دوی هغه افغانان هم خرجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوی دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی پټوکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناتو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مسنوي زیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناتو سازمان د لوی درستی مرستيال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مسنوي زیرکتیا سمبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مسنوي زیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي. روسیه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنگي وسلې ورکړي، خو دا نومړی ځل دی چې د ناتو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سمباله د سیو سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2023 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکاره امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې رواني میاشتې په 4مه نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې د غناندري روسل هغه راپور ته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لری کړ. د هند رسنیو د راپور لمخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیری چلن لکبله لا لوبډل لري شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبي په کلکتا او ممبئی کې پلان شوی وي.
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي.
واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهیسی په تمه وو، خو همدا چې په تیر څو ورځو کې واور او بارانونه پیل شوې دي افغانانو ته د ځاني زیان سربېره مالي زیانونه رسولي.
دا درنو وارو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان سوي، یو څلور لس کسان ټپیان سوي، څلور سو اته پنځوس کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ سوي، او په ټوله ځای ډول درې سو شپېته کورنۍ زیانمنې سوي دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول خبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منل وړ نه ده.
لا دې سربیره نور مطالب هم درته لرو، نړیواله مسایل ته هم تم شو ملتیا غواړم.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفری دستیال، صفی الله ستانګزی او همدارنګه شفیق رسره په تخنیکی چارو کې ستاسي قربانی یو. د طالبانو امرستاني او لندمحل بندیزونه د صدروم کال دی چې افغان انجونی خوانځي او په هنتونونو ته د بیرتستاني دوه پټمدي. د جنوري 14مه چې د ستکړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له ستکړو محروم افغان انجونو ته اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ویلي د انجونو پر ستکړو د طالبانو بندیز د انجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي او پرمختګ په خطر کې اچولې. بل په یونیسف وايي 2 میلیون افغان انجونو له ستکړو محروم دي. خو طالبانو په تیر څلور کلونو کې په ځلونه ادا کړې چې دا بندیزونه لاندې مهاله دي او د شرایطو له ماده کې دور سنجونو ته اجازه ورکوي چې ستکړو تستنی شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورزنور جزئیات په دې راپور کې ورشي د وی افغانې ستکونکو په غک پیلېږي.
زه په ژړا شوم او تولګي ته راغلم چې ناسم نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغوړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوي. مو چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. نو بل لمدا کړې موزیم او ژړې هم تاسو نو بیرته سره په خلاص شو. خو هغه تر ټولو جالبه ترينه خاطره مې واج د دوی دوړ نه لرم کې جوړ کړی.
لاس د کړو راګرځول شوی شبانه نوري ده وای د خوانزي خاطري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوروسته به هیڅ کله تکرار نشوي. هغه د شپږم ټولګي د روستي ورځو کیسی کوي چې خپل همسنفیانو سره په خنده او خوشاله تیری کړی دي. د شبانه پټوکو کا پر زده کړو بندیز نه وو اوس بل خوانزي فارغ وا. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی انجنونو ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تستنی شي.
دا دی یو بیا نوې هیله زموږ شنو ترغلي ده چې نوې کار نه نګري دي. نو هیله ده چې د دې نوې کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت انجنونو د پاره د تعلیم دروازې او د اخترې په توګه پډاله کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنۍ دوروست انجنونو لښبګم ټولګي پورته لسته کړو منکړي. د ډلی د 2020 کال په دسمبر میاشت کې جنې له پانتینوس د کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې و چې د بندیزونو لاندې مهاله او تر امرستاني پوري دي. سمایه وای د څلورم کال دی چې طالبانو امرستاني راونه رسید. دغه پټکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېر جنې د کورنیو له خواړ شوی چې د ژوند د ادامې لپاره لز د کړو پرته بل لار وټاکي. د سمایې پټکون جنې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
ذکر نشته نو کورونې جنې مجبورې چې واده وکړي. ځینې جنې خپل هم غواړي او چا سره ژوند شي کړو. دا ډیره سخت ده. ډیر جنې په روحي او رواني ناروغي اخته شي. بل چاره نشته مګر دا چې پته مو پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 14مه د ستکړو نړیوال ورځ و. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وای تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغان ماشومان څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوی او دغه بندیز له کبله 2 میلیون نجونې له زده کړو محروم شوی چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وای زده کړې د بشري حق لمخې د هر ماشوم او تنکی ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نور ملاتړ ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللې دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تیریدو سره له لویدونکو ټولنیز او اقتصادي کړکیچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانی ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو خوځو د ژوند د اغیزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر اکسپانا په خبره کړي پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 202 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بیوزلۍ، جګړې، طبيبي خو او کټوالې له کبله زده کړو پاتې دي. د جنوري 14مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ
د خبرونی تر دې دمه در سره ماملتیا وکړه. لدی ورسته ورزو صفی الله ستانی کزینه نورا پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له سلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره خوېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراس 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 315 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو وارو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سلو لس کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زه ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزا مدګي ملي ادارې د ولایتي رسنیو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بندون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خوېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قول وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لږونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانيانې ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتک پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لامل د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو مولي د غراز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاری چې د خپل هغو پسونو په لټه کې دي تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې د غشپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
ورن زنبزی د سراتی شو یو برنه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بری کوجراله یو ټولګب زم دغه س کتر ویولو دغه س تیر ورکم دغه لان دغه لان چړ تور سولو دغه نن دلته پراته دی دغه نن دلته پراته دی یو دلته منګرا اوس ربم ویسته یو دلته دی د پنځب زم لال کو پنځب زم را ویسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د وارو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوی. دوی په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوی تګ راتګ لاري بندي کړی دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لاري بندي دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راځي ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د ورستۍ بارانونو او واوري لامل د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لږونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د هوا له خکې دوه ورسته پرانستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیر چار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لاملې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځند سره مخ شوی. نو موري له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوی دی، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده تازه ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمیر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ رواداری له لوري خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیه تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څومره طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخواني او چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر یا چونی او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوی ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کې دوی ټینګار کړي. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیز ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا دا سیال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره دا سی اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه د قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقوقو د بنسټ رواداری لوري خبره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نو لس ماده لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د خزو ماشومانو او مذهبي لګکیو په وړاندې توتري خواله مشروع کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مای گاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاری د اوس په افغانستان کې په خاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بای د بیساری یا ډیرو لوړېدو له امله اړشوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع ګاز یا ایل پی جی ته مخه کړي خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولای شي جزئیات په دغه رپورت کې
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته ګاز خوجای خودم داره او بدیای خودم داره خوبیاش این است که مصرفش کمتر است
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سميو لاو وای په دې ورسته کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع ګاز یا ایل پی جی تاړه ولایدې د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایول وړېدو نه وازی دی بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د ګاز کارولو ته مخه کړي نو موري د جمعې په ورځ د جنوري په 28مه له کندوز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیل او مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2 نیم زره پوری کیږي
خو سمې ولا خبرداري ورکوي چې غازی موټرونه په ځنګړي ډول د اوړي په ګرميو کې د چاودنې خطر هم لري ال پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي د پروپان او بوتل نه ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي دا غاز په اصل کې او فوسیلی سون توکی دی خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرحت همي چارزانه بیا اسانه لاسرسي او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولې دي د ازادي رادیو ته وویل
قبلا خو بوت موټر ما غازی نه بود د تیل بود مصرف
په خو ځما موټر غازی نه وو په تیلو چلیده لګخت ډیرو یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا یو لسو افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوخي ځما د اونۍ لګخت 350 یا 400 افغانۍ دي موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري
400 میشه قاعده یو متر سکل مصرف
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل او د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولای شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي انجینر فرید چې په دې برخه کې له 14 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو هر ډول موټر غازی کیدای شي ان برقی او هایبرید موټرونه هم د غازی کیدو امکان لري د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وايي کدا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولای شي خو غیر مسلکي نسبې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي هڅه مو وکړه چې پر غازی موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د غازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې دا مایع غاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع غاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کیږي د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 زره ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالی په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورت کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میواداری او غیر میواداری ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 120 متره غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتره سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زایی اوسیدونکو د یادو پروژو په پیلیدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلق دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کار ته کی کاری زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات، نور دا بل کاری زمم دلته ست په دې څنګه بل کاری زم ست دغه د زوبل دی وس نه لري، سی وکا او اتی دې ته اماده دي سی دی وڅي کدهغه خلق له موږ سره کومک کو کی، او د خدای پلاز یو شپه کتره باندې وکي مودا کاریزه باندې کار وکي بدغه باندې کار کیږي، دغه کاریزه کموسه خلک نور چپ وسکنست.
بلوري ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې ورتیاي منی، او هغه هم لنړیوالو بنسټونو د ژوند په هر برخه کې خلکو لپاره د لاډی روم راستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دې ته ډیر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر الحمدلله، دغه د مسکینانو اوس کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیر بسنه پیکیږي، او نور هم توقع لرو چې موسسه کومکونه وکوي، او دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظره لوی او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارو دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا، د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. این نهاد روز شنبه 4 دل و با نشر یک ویدیو در صفحه اکس خود وضعیت زندگی افغانهای را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیبه ها زندگی می کنند. به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک های فوری بین المللی نیاز دارند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تایید کرد که در پی برفباری های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو می کند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF روز شنبه 4 دل و گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و گفته او آنها همچنین افغانهایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شدند اخراج خواهند کرد. تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز دو بار پس از گفتگو با طالبان به گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. یک جنرال آلمانی در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد گفت ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لوین، معاون لویدرسیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک منطقه خودکار مبتنی بر اوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود. او همچنان افزوده است که این منطقه به عنوان یک فایل دفاعی قبل از آن که هر گونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود عمل خواهد کرد. با گفته او این منطقه خودکار مجهز به حسگرهای خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند تیاره‌های بسرنشین، وسایل جنگی نیمه خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم‌های ضد راکتی را فعال می‌کند. لوین گفت این حسگرها که در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا مستقر خواهند بود، منطقه با وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد. این جنرال افزوده که این سیستم هدایت شده با هوش مصنوعی سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگرانند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حال جنگی قرار دارد، ممکن است به دنبال گسترش بیشتر حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا باشد. و شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است که در جام جهانی بیستاوره سال 2026 به جای تیم بنگلادش تیم اسکاتلند شرکت کند. این تصمیم روز شنبه 4 دل پس از آن اعلام شد که بنگلادش به دلیل نگرانی های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود. شورای بین المللی کرکت می گوید که برای تیم بنگلادش در هند هیچ گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد. بنگلادش در 4 ماه جنوری درخواست کرده بود که به سبب نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در هند بازی کند. این تنش‌ها در میدان کرکت میان هند و بنگلادش پس از آن بالا گرفت که هیئت کرکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلادشی را از بازی در رقابت‌های APL منع کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایندی، وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با ایندوها در بنگلادش از تیم حذف شده بود. جام جهانی بیست‌اواره کرکت در ماه فوریه آینده آغاز می‌شود و بازی‌های بنگلادش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده آنها، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است.
این اصولنامه از آدرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره.
بر اساس یک گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. و موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکلگیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. در این مورد هم برایتان چیزهای خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. 24 جنوری که روز جهانی آموزش بود، بار دیگر توجه جهان را به دختران محروم از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان جلب کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده دختران، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید که 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. اما طالبان در بیش از 4 سال گذشته بارها ادعا کردند که این ممنوعیت ها موقت است و پس از فراهم شدن شرایط به دختران اجازه بازگشت به آموزش داده خواهد شد. اینکه چه زمان این شرایط فراهم خواهد شد مشخص نشده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه بشنوید که با صدای یک دختر محروم از آموزش آغاز می شود.
زپ جراش و تولگی تراغلم چی نستم؟ ندوی هم راغلی. دیده پیزای چی برخل او خوری؟
شبانه نوری دختر است که از آموزش بازمانده است. او میگوید خاطرات مکتبش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر هرگز تکرار نشد. او از روزهای پایانی صنف ششم یاد میکند، روزهایی که با همسنفی هایش با خنده و شادی سپری کرده بود. با گفته شبانه، اگر ممنوعیت آموزش وجود نمی داشت، اکنون از مکتب فارغ شده بود. او امیدوار است که طالبان در بهار پیش رو به دختران اجازه بدهند دوباره به مکاتب بازگردند.
یک امید تازه هست. سال نو است و با سال نو عید هم می آید. امیدوارم حکومت ما در این باره در پیام تبریکی عید اجازه آموزش دختران را به عنوان عیدی بدهد.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این گروه در ماه دسامبر سال 2022 دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. در آن زمان طالبان ادعا کرده بودند که این ممنوعیت ها موقت است و تا امر ثانی ادامه دارد. سمیه دختر دیگر است که از آموزش محروم است. او میگوید که این چهارمین سال است که طالبان مکاتب را برای آنان بسته است. به گفته او جبران 4 سال بسیار دشوار است و بسیاری از دختران از سوی خانواده ها مجبور شدند برای ادامه زندگی راه غیر از آموزش را انتخاب کنند.
وقت آموزش نباشد، خانواده ها دختران را مجبور به ازدواج می کنند. بعضی دختران خودشان هم می خواهند زندگی مشترک را آغاز کنند. این وضعیت بسیار دشوار است. بسیاری از دختران به بیماری های روحی و روانی دچار شدند. رای دیگر نیست جز این که در انتظار بمانیم.
24 جنوری روز جهانی آموزش بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال گذشته از نزدیک به 4 میلیون کودک افغان در بخش آموزش حمایت کرده است. به گفته یونیسف، افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش محروم شدند و به دلیل این ممنوعیت 2.5 میلیون دختر از آموزش باز ماندند، وضعیتی که پیشرفت افغانستان را به گونه جدی تهدید میکند. یونیسف افزوده است که آموزش بر اساس حقوق بشر، حق و کرامت هر کودک و نوجوان است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای عامی حقوق بشر ممنوعیت آموزش از سوی حکومت طالبان را تهدید بزرگ برای آینده افغانستان دانستند. به گفته این نهادها، ممنوعیت آموزش افغانستان را با گذشت هر روز با بحران اجتماعی و اقتصادی روبه گسترش مواجه می سازد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز شنبه 4 دل و به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه اکس خود نوشت که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر تاثیرگذاری بر زندگی دختران و زنان، آینده افغانستان را نیز به خطر انداخته است. انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز به مناسبت روز جهانی آموزش در پیام در صفحه اکس خود نوشته است که در جهان نزدیک به 272 میلیون کودک و نوجوان به دلیل فقر، بینوایی، جنگ، رویدادهای طبیعی و مهاجرت از آموزش باز ماندند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است. بر اساس اسنادی که به تازگی این سازمان منتشر کرده، در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. برخی کارشناسان حقوقی میگویند این مسئله خلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است و باعث طبقه بندی جامعه می شود. حکومت طالبان تاکنون در مورد نشر این اصولنامه جزایی واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان از سازمان حقوق بشر رواداری منتشر شد، شماری از شهروندان افغانستان بخشای از آن را تبعیض آمیز خوانده و میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند. در این اصولنامه جزایی محاکم که از این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است. در ماده نهم فصل دوم در بخش تعیین مجازات تزئیری، مردم به 4 بخش، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم بندی شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. بر اساس این ماده، در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می شود. در این اصول نامه، پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود. برای اشراف احضار به محکمه امرو با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات و زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تزئیری نیز اعمال می شود. حکومت طالبان تا کنون در برای نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است. در این حال برخی از کاربران رسانه های اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیض آمیز خوانده اند. محمد فرید امیری، لوی سرانوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه 24 جنوری در صفحه یک سیاسی تر سابق خود تاکید کرده که تقسیم بندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغانها به عنوان طبقه پایین توهین آشکار به شهروندان با عزت و با کرامت کشور است. منیژا باختری سفیر نظام جمهوری در اتریش در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوب ایدئولوژیک استبدادی و تعویض‌آمیز توصیف کرده است. جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه روز جمعه 23 جنوری گفته که اصولنامه جزایی تصویب شده اسوی رهبر طالبان برای محاکم خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی می‌سازد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره واکنش‌های مردم در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها گفتند که تمامی قوانین آنان به اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تاکید کردند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان میگویند که این اصولنامه جدید زندگی و آزادی های مردم را بیش از پیش محدود میکند. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دا یو ناعادلانه او غیر انسانی قانون دسی.
این یک قانون ناعادلانه و غیر انسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطا میبرد. اگرچه مردم اکنون مجبورند در برابر این افرادگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افرادگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها سازند.
خپل وطن که افغانان را پورته کی.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه داده شود.
بسیار دیگر از افغان ها نیز در شبکه های اجتماعی بخشای از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستند. در همین حال شمار از کارشناسان حقوقی میگویند این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است. اختر راسخ یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
این اصولنامه از ادرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره و این اصولنامه فقط و فقط برای یک دولتداری دیکتاتوری و استفاده خواهد شد.
و این حال طالبان در نشست و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شمار از رهبران آنها و شمول ملا هبت الله آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کنند. سازمان رواداری درست قبل گفت که و تازگی به نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی با ولایت ها ارسال شده که در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده است. این سازمان با اشاره به طبقه بندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نه تنها مفاهیم تعویض آمیز طبقه بندی اجتماعی را به رسمیت می شناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تعویض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در کنار خشکسالی، آلودگی آب یکی از عوامل عمده کمبود آب آشامیدنی در افغانستان دانسته می شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. مردم شاید تا حد زیاد نتوانند با مشکل خشکسالی مقابله کنند، اما می توانند جلو آلودگی آب را بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در افغانستان سطح آب چاه‌ها پایین رفته است و در 2 دهه گذشته در بعضی جاها پمپ‌هایی که توسط بعض نهادها برای بیرون کردن آب آشامیدنی از چاه‌های عمیق نصب شدند، دیگر آب را بیرون کردن نمی‌توانند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در ماه اسد سال 2025 اعلان کرد که 21 میلیون افغان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این رقم تقریباً نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. سید آقا باشنده مرکز ولایت اورزگان ترینکوت می گوید:
مردم با مشکلات بسیار جدی آب روبرو هستند. از جاهای بسیار دور آب می آورند. از یک حمام یا از جای دیگر یا از تانکر کسی آب می گیرند. در همین شهر تقریبا در 100 متری و 200 متری در چاهای عمیق برمه‌ای ما آب نداریم. آب آشامیدنی نیست.
نجلا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل نیز درباره وضعیت آب کابل گفت:
آب وجود ندارد. هفته ها آب در نلها نمی آید. یک چا داشتیم، آن هم خشک شده است.
سازمان غیر دولتی مرسی کورپس در گزارش گفته است که 80% منابع آب زیرزمینی کابل آلوده شدند. این آب ها با فاضلاب و دیگر مواد غیر صحی مخلوط شده و برای نوشیدن مناسب نیستند. در دیگر شهرهای افغانستان نیز مردم با مشکلات مشابه روبرو هستند. در شهرها آب بیشتر به این دلیل آلوده می شود که سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و مردم در نزدیکی چاها چقوری های برای فاضلاب می کنند که این آب ها با آب های زیرزمینی یک جا شده و آب پاک را از حالت قابل نوشیدن خارج می کند. ریاض درمل متخصص امور آب می گوید:
باید سیستم های سپتیک بگونه ساخته شوند که باب های زیرزمینی مخلوط نشوند. یعنی این سیستم ها طوری طراحی شوند که فاصله میانی آب زیرزمینی و سیستم سپتیک آنقدر زیاد باشد که تا 100 یا 150 سال این مواد ناپاک با آب آشامیدنی ما یک جا نشوند. پس از 100 یا 150 سال این مواد از راه بیولوژیکی خاصیت خود را از دست می دهد و دیگر برای انسان و محیط زیست جانبار نخواهد بود.
برای بیرونکشی فاضلاب کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به پول زیاد نیاز است. ریاض درمل به جای سیستم‌های بزرگ ساخت سیستم‌های کوچک کانالیزاسیون را پیشنهاد می‌کند.
ما می توانیم برای 1000 یا 500 خانه یک سیستم غیر متمرکز بسازیم که جای کمتری بگیرد و با امکانات محدودتر قابل اجرا باشد تا فاضله ها در آن جمع شوند. این سیستم ها در سطح زمین باشند. لازم نیست حتما لوله های زیرزمینی ساخته شود. حتی می توان از جوچه های با سرپوش استفاده کرد یا سیستم هایی که در آن فاضله ها به صورت دستی تخلیه می شوند و در یک محل مشخص جمع آوری شوند. ما می توانیم این فاضله های تشناب ها را از طریق روش های بیولوژیکی و با استفاده از باکتریا ها پروسس کنیم و از آن گاز تولید کرده و دوباره برای مصرف همان خانه ها استفاده کنیم.
آب‌های زیرزمینی که منبع اصلی آب آشامیدنی در افغانستان هستند، در کنال فاضلاب از آب‌های سطحی نیز آلوده می‌شوند. آب‌های سطحی که منبع تغذیه آب‌های زیرزمینی هستند، وقتی آلوده شوند، مانند آب پاک به زمین جذب نمی‌شوند و اگر جذب هم شوند، ممکن است آب‌های زیرزمینی را میکروبی سازند. شاروالی کابل در ماه جوزای سال 2025 اعلان کرد که 825 مسیر فاضلابی را که به دریای کابل میریخت مسدود کرده است. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که در شهرها خلطه های پلاستیکی نیز نقش بزرگی در آلودگی آب و محیط دارند.
در شهرهای کابل، مزار، هرات و کندهار یکی از منابع اصلی آلودگی شهری استفاده گسترده از خریطه های پلاستیکی است. دکانداران برای تبلیغ تجارتشان این خریطه ها را به طور رایگان توزیع می کنند و مردم هم بدون فکر به جای یک خریطه 5 خریطه به خانه می برند. در خانه این خریطه ها را پاره می کنند، جنسشان را بر می دارند و بعد هم در محل زباله می اندازند. چون خریطه های پلاستیکی سبک هستند، با باد بلند می شوند و اغلب به جوچه ها می افتند. وقت آب داخل این خریطه ها جمع می شود، راه آب را بند می کنند. در کابل اگر نگاه کنید، بیشتر جوچه ها توسط همین خریطه های پلاستیکی مسدود شدند.
د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي.
آقای مدقق پیشنهاد میکند که اگر ناچار خلطه پلاستیکی به خانه می آوریم، باید برخورد درستی محیط زیستی با آن داشته باشیم.
ساده ترین راه مدیریت پلاستیک این است که اگر مردم آن را باز تولید یا استفاده دوباره نمی کنند، حداقل این عادت را داشته باشند که خریطه های پلاستیکی را 2 یا 3 گره بزنند تا باد نتواند آن را بلند کند و منفذ را در جوی ها مسدود سازد.
در افغانستان برخی نهادهای بین المللی تلاش میکنند آب پاک در اختیار مردم قرار دهند. در همین راستا یونیسف در سال 2024 برای 688 هزار نفر آب آشامیدنی پاک فراهم کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جون سال 2025 اعلام کرد که مشکل آب آشامیدنی 139 هزار خانواده افغان را حل کرده است. اتحادیه اروپا نیز در سال 2025 تعهد سپرد که در حفر چاه‌ها و نصب پمپ‌های دستی به خانه‌های نیازمند کمک کند. اما اگر مردم جلو آلودگی آب را نگیرند، ممکن است افغان‌ها با بحران جدی آب آشامیدنی روبرو شوند. یونیسف هشدار داده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، تا سال 2030 مردم کابل با آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و آخرین گزارش این مجله خبری صبح رادیو آزادی. موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایدار بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آله موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آلبرت اینشتین، برنده جایزه نوبل، فیزیکدان برجسته و یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ که با تدوین نظریه‌های نسبیت دیدگاه بشریت را نسبت به فضا، زمان و جاذبه دگرگون ساخت، از سنین کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و بعدها اظهار داشت که اگر زندگیش را وقف علم نکرده بود، دوست داشت موسیقیدان شود. مجله بریتانیایی آنلاین فاراوت از قول اینشتین نوشته که گفته است: اگر فیزیکدان نمی بودم، احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب با موسیقی فکر می کنم، با رویاهای روزانه‌ام در موسیقی زندگی می کنم، زندگیم را از دریچه موسیقی می بینم و بیشترین لذت زندگی را از موسیقی می گیرم. مادر اینشتین موسیقیدان بود و او را تشویق میکرد که نواختن موسیقی را بیاموزد، اما در سنین 5 سالگی این برنده آینده جایزه نوبل چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها در سن 13 سالگی بود که موسیقی او را دگرگون ساخت، زمانی که سونات های ویلون موزارت را کشف کرد و همین آثار او را برانگیخت تا به طور خودآموز ویلون بیاموزد. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شیفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایداری بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. بان که اینشتین همیشه عشق خود را به موزارت حفظ کرد، اما آثار بتهوون چندان او را تحت تأثیر قرار نمی داد. هرچند در اجرای آثار او مهارت زیاده داشت. در دوران لیسه اینشتین سونات های ویلون بتهوون را برای یک ممتحن نواخت، ممتحنی که اظهار داشت این پسر جوان شورش شگفت‌انگیز برای موسیقی دارد و اجرای او نشاندهنده درک عمیق است. علاوه بر موزارت، اینشتین شیفته باخ نیز بود و اغلب کنسرتو برای دو ویلون را می نواخت. بسیاری گفتند که اینشتین به طور غیر منتظره در نواختن ویلون استعداد داشت. از جمله همسر دومش الزا افشا کرد که به دلیل اجرای دلنگیز آثار موزارت عاشق این فیزیکدان شده. در کنار موزارت و باخ، آهنگسازان محبوب اینشتین شامل ویوالدی، شوبرت، اسکارلتی و کوریلی بودند، اما او به شدت از واگنر نفرت داشت. به عقیده شماری از پژوهشگران، موسیقی به آلبرت اینشتین کمک کرد که کنجکاو، صبور و پذیرای الگوها باقی بماند. همین ویژگی ها پل واقعی میان هنر و کشف علمی هستند و این یادآور آن است که دستاوردهای بزرگ اغلب نه از هوش خام، بلکه از یافتن ریتم پدید می آیند که به ذهن اجازه می دهد که به مسیر خود ادامه دهد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آلای موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارها گفتند که ده‌ها هزار آلای موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان با وضع تغییرات در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، دیپارتمنت موسیقی را حذف کرده، با ممنوعیت نقاشی صورت و مجسمه سازی، دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک مدغم کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.